دا مشال رادیو دا وخت د سهار لس بجې سوی نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جون لسمه نیټه ده. زه احمد شاه زمی او د مشال رادیو په روانه خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به د پاکستان د پارلمان ګډ غونډه، کلنی بودیجه او پر ګرانی سربیره د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې ځانګړی ونیس پروګرام د مشال رادیو مجله وال تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته ورسېږي. لمړی د مهم خبرنو سرچکی، د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بلونه منظور کړي دي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درویشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي او سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشر مرستو د بنسټ پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان پارلمان د یوې ګډې غونډې پر مهال انتخاباتي ترمیمي قانوني مسوده او د احتساب قومي ادارې یانیب د 2023 کال ترمیمي قانوني مسوده منظوره کړې ده. د سینټ او قومي اسمبلی دا ګډه غونډه پرون په اسلام آباد کې وشوه. دا بلونه د پارلماني چارو وزیر مرتضی جاوید عباسي وړاندې کړل. نوموړي پر دې مهال د پارلمان غونډې ته وویل،
ہم نے موجودہ قانون سازی کا فیصلہ الیکشن کمیشن
کے جس میں انہوں نے سازی یعنی انتخاباتی اصلاحات بل فیصلہ دا الیکشن کمیشن لخوار لیگل شوی یو خط پا بنیاد باندے کڑے دا. الیکشن کمیشن دا دغی قانون دیرو ستونزو ذکر کڑے دے چکما آئینی ادارہ الیکشن کمیشن انتخابات کوی کہ ہاگا دا الیکٹرانک ووٹنگ مشین سرا مطمئن ندا نو صفا انتخابات بسنگ کی گی.
اب تو ایک سوالیہ نشان ہے.
د نوو ترامیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ مشین استعمال له منځه تللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ له لارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیمي بل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوې چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پورې کوي نو ثبوت یې باید خپله وړاندې کړي. د نیب او انتخابات ترمیمي قانوني مسوده تر دې وړاندې هم پارلمان منظوري کړې وې، خو ولسمشر عارف علوي له منظوري پرته بیرته وفاقي حکومت ته د بیا کتنې لپاره لیږلې وې. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2023 درویشتم مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل به د شاوخوا 9500 اربع روپیه کلنی بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازیګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان نوی ائتلافي حکومت په لومړي ځل دا بودیجه تر هغه وروسته وړاندې کوي چې قومي اسمبلی په اپریل میاشت کې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر ضد د بې باوري تحریک منظور کړ او هغه له څوکۍ لرې کړ. دا بودیجه په داسې حال کې وړاندې کیږي چې پاکستان یو خوا توانایی له بحران سره مخامخ دی او بلخوا ګرانی زیاته سوې ده. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګېدلی اور نن په درېمه ورځ زمبلېږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې یو دوه دوه ویان بشارت خان نن مشال راډیو ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چارسدي د ژغورنې څانګې دوه ډلې سردي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځایي وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. نوموړي زیاته کړې چې دغه اور د جون پر اتمه د بایزي تحصیل په انارګۍ، الینګار او جړوبۍ درېلې په سلاله غرونو کې لګېدلی چې د تیز باد له کبله په خپرېدو دی. د بشارت خان په وینا په بایزو کې تر لګیدل اور وړاندې د مومندو په اولس نورو ځایونو کې پر بیلابیل ورځو اورونه لګیدل ول چې د ژغورنې څانګې کنټرول کړي دي او وژلې دي. د اور لګیدو لامل لا تر اوسه نه دی په ډاګه شوی. تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو، بلوچستان او د افغانستان د ځینو ختیځو ولایتونو په ځنګلونو کې اور لګیدلی و چې ځینې یې کنټرول شوي او ځینې لا هم بلیږي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشر مرستو د بنسټ د پیاوړي کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چتر لاندې او د اسلامي همکاري له سازمان سره په همغږي کې فعالیت کوي. د ریاض ډیلی ورځپاڼې له راپور له مخې سعودي له افغانستان سره د مرستو د دوام د ژمنې په اساس دا مرسته کوي. سعودي چارواکو ویلي چې دا پیسې به د بشري مرستو د برابرولو، روغتیا، معارف، اوبو او د غذایي امنیت د کچې لوړولو پر چارو ولګول شي. دا مرسته داسې مال کېږي چې د افغانستان اقتصادي وضعیت خورا زیات خراب دی او میلیونونه افغانان کافی خواړه نه لري. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. لکه څنګه چې تاسو واوریدل، د پاکستان سینټ او قومي اسمبلی ګډې غونډې پرون د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې یا نیب د 2023 کال ترمیمی قانونی مسویدو منظوری ورکړی ده. د نو بدلون لمخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټینګ مشين استعمال لمنځتللی او له بهر میشت پاکستانیانو د انټرنیټ لالارې د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی، بلخوا د نیب واک محدود کړل شوی دی. په دې اړه نور حال له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ګوهر مسید راکوي.
د جون په نهمه د قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې د قومي اسمبلی او سینټ ګډه غونډه وشوه چې پکې د ولس مشر ډاکټر عارف الوی له اړخه په انتخاباتي ترمیمي بل او قومي احتسابي بل باندې لګولي اعتراضونه ختم کړل شول او د سو نورو بلونو په ګډون دغه دوه بلونه هم پاس کړل. دغه بلونه پارلماني وزیر مرتضی جاوید عباسی وړاندې کړل او قومي اسمبلی سپیکر راجا پرویز اشرف ووټونه وکړل. په دې موقع مرتضی جاوید عباسی وویل چې په انتخاباتي اصلاحاتو بل او قومي احتسابي بل یعنی نه په اړه چې اولس مشر عارف الوی کم اعتراضات کړي دي هغه د آئین برخلاف دي. د زیات کړه
هم نه موجوده قانون سازي کا فیصله الیکشن کمیشن کې خط پہ کیه چې دغه
قانون سازي یعنی انتخاباتي اصلاحات بل فیصله د الیکشن کمیشن لخوا را لګل شوی یو خط په بنیاد باندې کړي ده. الیکشن کمیشن د دغه قانون ډیرو ستونزو ذکر کړي دي چې کما آئینی اداره الیکشن کمیشن انتخابات کوي هغه د الکترونیک ووټینګ مشین سره مطمئن نه ده نو صفا انتخابات به څنګه کیږي.
اپنے بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک سوالیہ نشان ہے.
د غونډې په وخت د تحریک انصاف د پارلیمان اخزې غړیو د پارلیمان دننه او بهر د خپلو پلویانو سره احتجاج وکړو. په دې موقع د پی ټی آئی د قومي اسمبلی غړي کمل شوزب خبریالانو ته وویل چې حکومت د عام ولس لپاره ورځ تر بل ستونزې زیاتوي او داسې قانونونه جوړوي چې د سو کورنیو په سیاست باندې قبضه مضبوطه شي. د پارلیمان په ګډه غونډه کې ظلم او زیاتوب روان دی. نن په پارلیمان کې ای وی ایم قانون ختم کړل شو او په بهر هیوادونو کې مشته پاکستانیانو د ووټ حق هم ورته ختم کوي چې د چا په ډالرو باندې پاکستان چلوي هغه ته حکومت د ووټ حق هم نه ورکوي. په هیواد کې ګرانی ډیره زیاته شوې ده. غریب خلک د غریبۍ د لاسه ځنونه مړوي. زمونږ حکومت دوی وران کړو او ویلې چې مونږ به ګرانی ختم کړو. یاد دوی چې 13 میاشت د الکترونیک مشین په ذریعہ په انتخاباتو کې ووټ اچولو او د نیپ په اړه قانونونه د قومي اسمبلی او سینټ په ګوشي ګوشي غونډو کې پاس کړي شوي وو، خو اولس مشر ډاکټر عارف الوی په اعتراضات لګولي وو چې دغه قانونونه غیر مناسب دي او بغیر له پاس کېدو دغه بلونه واپس کړي شوي وو. خو د پاکستان آئین تر خولاندې چې دغه بلونه په ګډه غونډه کې پاس شول نو بیا ورته د اولس مشر د منظورۍ حاجت پاتې نشو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
زموږ غل مشال رادیو څخوري. اوس راځو د پاکستان د وفاقي بجټ پر لور. د پاکستان خزانه وزیر مفتاح اسماعیل تر کلندي بجټ وړاندې د هیواد اقتصادي سروې خبره کړې ده. د دې د ساويس تر مخه د ډیرو قرضونو لکه د پاکستان اقتصادي وده غیزمنه شوې ده او تجارتي خساره 540 ارب ډالر تر رسیدلې ده. تمه ده چې د وزیر اعظم شهبا شریف په مشرۍ اسلامي حکومت د 2023 مالي کال لپاره د 9.5 ارب روپو بجټ نن اسمبلی ته وړاندې کړي. دا په داسې حال کې ده چې د پرمختیایي پروژو پر تلا د پاکستان په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافې په اړه پر ټولنیزو رسنیو بحثونه او نیوکې شوې دي. په دغه نور تفصیل د شاهین بنیری په راپور کې اورو.
د خزانه وزیر مفتاح اسماعیل پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي سروې وړاندې کولو پر مهال ویل چې روان کال د ملک په مجموعي پیداوار کې د ود شرح 15.9% پاتې شوې ده، خو د کرنٹ اکاؤنٹ خساره له قابو وتلې ده او د قرضو ورکولو توازن ګډوډ شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې یو وخت کې د پاکستان درآمدات د برآمداتو نیمایي وو، خو اوس 40% پاتې شوي دي او تجارتي خساره 45 ارب ډالر ته رسیدلې ده. تم دا چې حکومت د کال 2022 او 2023 لپاره مالی بجټ نن قومي سملې ته وړاندې کی. د دې بجټ لویه برخه به چرته خرڅ کیږي. په دغه اړه په اسلام آباد کې د پرمختیایي اقتصاد د مطالعاتو د مرکز څېړنکار کریم خان وایي چې د 9.5 تریلیونه روپو په بجټ کې د دفاع لپاره 1.6 تریلیونه روپۍ او د پرمختیایي پروژو لپاره 800 بلیونه روپۍ کې خودي شوې دي. نوموړی زیاتوي
بجټ ایکسپیکټډ کم دی د راتلونکي کال لپاره، نو هغه 9.5 تریلیون ټوټل د بجټ خرچه به وي په راتلونکي کال لپاره، او په هغې کې 4.2 تریلیون روپۍ چې کم دی نو د قرضې واپسی او د قرضې د سود ادایګۍ په مد کې ایکسپیکټډ دی چې کېښودی به شي. 1.6 تریلیون چې کم دی دا ډیفینس ایکسپینډیچر دپاره ایکسپیکټډ دی چې کېښودی به شي. کم چې ډیولپمنټ یا ترقیاتی بجټ حجم دی هغه 800 بلیون روپۍ دی.
د اقتصادي سروي وړاندې کولو پر مهال د خزانه وزیر دا هم وویل چې ډیره موده وروسته د پاکستان د زر مبادله ذخیره لس اربا ډالر څخه 9.6 بلیون ډالر ته راپریوتی دي. په عین حال کې په سوشل میډیا په دفاعي بجټ کې د ممکنه اضافه په اړه بحثونه او نیوکې هم شوې دي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په دغه اړه نیوکې او بحثونه کیږي، خو په دفاعي بجټ کې څه اضافه د شیانو د بیې لوړېدو یا انفلیشن له وجې شوې ده.
15% ډالر ګران شوی دی او روپۍ چې دا هغه غورځېدلې ده، ګرانی ډېره زیاته ده. هغه به خپل مخې ته دا شی ایږدي، دا تصویر، نو دې نه پس به حکومت انفلیشن مطابق به څه اضافه کوي د پاکستان په دفاع په بجټ کې. 1300 کال راسه 13 او 19 اربا ډالر چې دی انډیا د جدید وسلې په خریداري باندې خرچ کړي او پاکستان صرف 2% خرچ کړي. نو د حساب سره وګورئ نو په سوشل میډیا کې کومه خبره چې روانې ده پاک فوج باره کې هغه ټیک نه دي، او کولیشن فنډز چې دی نو هغه 13-2 کال سره هغه موږ ته نه ملاو شوی امریکای نه. نو مسلې ډېرې دي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي چې د زر مبادله په ذخیرو کې د کمی، بهر ملکی قرضو او بد انتظامی له کبله پاکستان د جدي مالی ستونزو سره مخ دی، او د بجټ د اهدافو پوره کول یوازې هغه وخت ممکن دي چې د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پاکستان لپاره د قرضو پروګرام په بحالولو رضا شي. په اسلام آباد کې د سنټرل ایشیا ریجنل اکنامک کوآپریشن انسټیټیوټ څېړنکار ډاکټر غلام سمد وایي چې IMF د قرضو د پروګرام پر ځای کولو لپاره پاکستان ته ځینې شرطونه ایښي دي.
IMF دا ډیماند کوي چې تاسو باید اپ ټو 25-30 یا 30 روپیز پورې پټرولیم لیوی لګوي، او دغه شان ان ټاپ اف دیټ تاسو باید جی ایس ٹی چې کم 17% ته دا به هم لګوي. نو غي سره بس تاسو چې کم په حال گیپ ته هغه به پوره کیږي، دا به تقریبا 70 روپیز نور هم چې کم دینو دا به ګرانيږي. اوس پولیټیکل گورنمنٹ ته هغه هم چې کم دی پاسانه ته تیار نه دي. دوی ما غټ شت چې کم دی هغه د ټیکسیشن کې ریفارم ادریم جی IMF ته دا ویلي دی پاکستان ته چې تاسو څومره IPPs دی انډیپندنت پاور پروډوسرز دی د ته په یو نظر ګورئ، تاسو چاینیز والو چې کوم پرفرنسز ورکوي دا مور کوي.
د پاکستان د اقتصادي سروي تر مخه د پاکستان د اقتصادي ستونزو یو لوی علت دا هم دی چې د توانای د بحران لکبله سنتونه ودریدل دي. سروي وایي چې په پاکستان کې 80% سنتونه له بهره سامان راوړي د مقامی ضرورتونو پوره کولو لپاره ترې شیان جوړوي، او دا سه سنه جوړوي چې بهر هیوادونو ته ولي ګلشي او پیسې ور باندې وګټل شي. د یادونه وردا چې په پاکستان کې رواني سیاسي بیقراری او بدامنه هم په اقتصاد بد اغیزې پریخي دي.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غل مشال راډیو خبري په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په خبر پرتوخای کاروباریان او عام خلک وایي چې حکومت د ارزاني راوستو پر ځای ګرانی قابو کړی چې عاملس ګټ ورسخه واخلي. د دوی په وینا دوی نه ګڼي چې پر روان وفاقي بجټ کې به د ورځني استعمال شان ارزانه سي، بلکې اندېښمن دي چې نوي ټیکسونه به ولګیږي. د مشال راډیو خبريال شهنواز ترګزي په دې اړه له بیلابیلو کاروبار کوونکو عوام خلکو سره خبرې کړي چې تاسو یې اورېدو ته را بولم.
داسې معلومات چې بجټ کې به نوي ټیکسونه لګي او یا نه، څومره د خساري او یا تاوان بجټ بوي، نوی کوم رقم د ترقی کارونه یا بیا د عوامي فائدو لپاره به کوم نوی پروژکټونه شروع کیږي او یا نه لا هم نشته. خو بیا هم کاروباریان او عام خلک ورته په څه نظر ګوري؟ ماشال ریډیو د کاروباریانو او ځینې نور خلکو سره خبرې کړې دي. د پېښور متری سیمې اوسیدونکي او دکاندار جناب شیر ماشال ریډیو ته ویلي د دې راتلونکي بجټ نه زیات تمدار نه دی، چې ګینه د عوامي خېګړې لپاره به پکې څه شامل شوي وي. ناغه څنګه
او مشکلات دا دی چې په تروړه په 1300 روپۍ وساغه 1650 لته لید سره ټیمه 1700 روپۍ واغه 2700 لاړه. نو بچ دا سالات منګ یینو چې پیټول ورس په ورس خيږي سینځي خيږي مشکلات زیاتی ګنو دا توقوت نه رو چې دا برزان کی.
پاکستان کې د نوی اتحادي حکومت دراتلو وروسته دا اولنې بچر ته چې دغه حکومت له خوا به وړاندې کیږي. د جون په نامه د وفاقي ریوینیو بورډ چیئرمن عاصم احمد په اسلام آباد کې د میډیا سره خبرو کې ویلي راتلونکي بجټ به د عوامو د فائدې لپاره وي. د جیو ټي وی د پانه د خبر تر مخه د بورډ سرچینو دوی ته ویلي د بجټ کې ځینې ټیکسونه کم شوي او ځینې پکې ختم شوي هم دي. خو دغه خبرې تصدیق چې آیا دا حقیقت دی او که هسي اټکل دا به د بجټ دراتلو سره معلومه شي. نیاز ولی خان په میچنې پول کې خپل د بجلی او د سامانونو جوړولو کاروبار کاوه. دغه تل د ترانسفارمر او کارخانو ته بجلی پور کون کې ماشينانو د مرمت مصری خان ده. خوای نن سبا یوازې د بجلی او چارج کیدون کې بیټری ترمنځ د یو پی اس نومې ماشين مرمت او یا خرڅناستي
بجلی کوم تاسو نشته دی. بجلی کوم خپل جوړو دغه سوک سولر سیستم کوو سوک انورټر لگاوه زمونږ روزګارونه ودرې د بجلی نه غیر منګ به کوم پترې په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 300 روپۍ کیلو لو ترانسفارمر کې چې کوم لګي کوم چې په یو بی اس کې لګي کوم چې زمنګ ټول روزګار دغه په 3 سره دی کوم تنبه به منګ په 100 روپۍ کیلو هغه ساغه په 2500 روپۍ لوکل تارالو زمنګ روزګارونه درې څوک شې نه لی.
عامر شاباز د مټ مغول خیل شوقد روسیدون کې دي په عبدالولی خان پوهنتون کې په کمیسټري مضمون کې د بی اس نومي ډیګري زده کړې کوي. مشال ریډیو ته وای بجټ کې د تعلیم لپاره پیسې مقرره شي.
خلک فیسونه نشي جمع کولې د خپل جیب تعلیمونه ډیر زیات ګران شوې دي. په یونیورسيټانو کې تعلیمونه خلک نشي کولې د دې د وجه شې دي عام خلک چي دي بلکې ډیر زیات خلک هغه د تعلیم نرورو په شابه نه روان دي.
د کوزه محمد زمانه چیروي د نوي اتحادي حکومت نه وړاندې او وروسته هر هفته د خوراکي شیانو قیمتونه زیاتېږي او نوي ټیکسونه لګي. زمانه چیر د حکومت ووختل
نو بس پاره کې غو زمنګ دا مطالبه ده د حکومت نه چې د کم د خوراک ساک سامان دي چې په دې کې مدله چې رايته کې او دې ریټونه خکې او عوامو ته ریلیف د دې ورکی تا وری ده.
دغه مختلف فکر لرونکو ته پراتلونکو بجټ کې کوم داسې امید خو ښکارن شو چې ګینه ګرانی به قابو شي د خوراکي او غیر خوراکي شیانو قیمتونه ورسره کم شي. د جون پلسمه په بزنس ریکارډ ورو رسپانه کې د چاپ شوی خبر تر مخه وزیر خزانه مفتا اسماعیل په نهم جون ویلي د ګرانی قابو کولو د پاره حکومت په سرکاري افسرانو او د وفاقي کابینه 40% د تیلو خرڅونه کم کړي. بهر ملکونو ته په سرکاري خرڅ تګم بند کړي او خپل دفترونو ته په فرنیچرو یا ځینو نورو شیانو خستلو باندې هم لګولې دي. شانواز ترغزه مشهد ریډیو پیښور.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالون کې
زموږ اخلا مشال رادیو خبري. په پاکستان کې د پېټرول او ډیزل نرخونو لوړېدو سره سم د ترانسپورت کرایې هم زیات شوې دي. د پېښور او ترخم ترمنس ورلېډونکو موټرانو ډرایوران وای چې هم خلک اضافي کرایې نه ورکوي چې لکه بلې د دوی پر کار اغېز شوی دی. بل خو لسی وګړي او کارګر هم لزیاتو کرایو سرچکوي او د پېټرول او ډیزل د ارزانه کېدو غوښتنه کوي. په ډېر نور تفصيل د مشال رادیو خبريال فرهاد شنواری راکوي.
د پېښور او تورخم ترمنز ټکسي ګاډي چلوونکي ډرایوران وای چې پېټرول او ډیزل نرخونه لوړېدو سره دوی هم له مجبورۍ خپل کرایانې زیاتې کړې. دوی وای سورلې نوې کرایانې ورکولو ته تیار نه دي او د سره کار هم رقم شوای. د پېښور په کارخانو ټکسي سټینډ کې ځنې ډرایورانو مشال ریډیو ته ویل
نامام محمد وقار دو اس پېټرول دا لاته چې بس ټول خلک دمره مجبوره شوی چې چا موټر و درالې او څوک را درومي خو کلی کین سړی تنګيږي نو بس درومو را درومو چې پاتې کیږي نه نو دمره منګای خلک هم په خپل عمر کې نه لیدلی او نم سوچ راغلی
صادق شاه پټرول خو حد نه وتلې دي بس حد نه وته چولو گاډي تی نشي چولای مزدورې شته نه اوس درې سو کرای نو درې سو خو چې بیا غن راځي لنډی کوتل نه بیا واپس دي نو ول ستل سو خو دا صرف پټرول وای بس مخ کې خو به مخ شته درې سو خو شه اوس باخلو د 1500 روپې نه پر خو نو بس دا خو هر چاله مشکل نه چې پټرول ګران شي هر چاته مشکل دی
یاسر خان هر ورځ مزدورای لپاره د نوخار نه جمرو ته ځي او د وای پټرول او ډیزل نرخونه لوړې دو سره کرایان پرې زیات شوې او په دوی هم اغیز کړای
ز نوخار نظم راځم د جام کې زیالي کومه جمروت کې چې زو راځو د موږ تقریبا 350 روپیا کرای لګي نو بس موږ دا اثر کړل چې مثال مخکې موږ 150 لګې دین زمونږ 300 ولګي یو بڑا بللا منگل کلی نہ روان شو کلی ام لوکل گاڑی کنا شل دیر روپے کری رانا غوالی بیا را غزنه پی خور ترا شو 100 روپے غی والی بیا پی خور نہ جاس چوک پور را شو تل نہ بیا سو دکی کرا کینو دل تک شو دے دینا گاڑی کے بیا جمروت تزو 4700 گزارا کو پکنے کی غصہ کہ مجبوری دا جن پایا در غلول خو بغوالی
په پاکستان کې د ترانسپورت کرایانه په داسې حال کې زیات شوی چې په دې ورستو کې حکومت په پټرولیم مصنوعاتو باندې رعایت یا سبسډي ختمه کړي. حکومت د مئی په 26 او بیا د جون په 2 نیټه د 1 لیټر پټرول او ډیزل نرخونه 1.5 روپۍ لوړ کړي. دا محل په پاکستان کې د 1 لیټر پټرول نرخ 209 روپۍ او د ډیزل 1 لیټر نرخ 204 روپۍ دی. حکومت وای دا ګامې د پیسو د نړیوال صندوق IMF د پور د پروګرام بحاله لپاره اخیستای. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. د خبر پرځخه د تعلیم محکمې د صوبې په میدانی سیمو کې د میاشت لاولې نیټې څخه د شاوخوا 2.5 میاشت لپاره د سکولونو رخصتي اعلان کړې دي، خو ځینې شخصي سکولونه اوس هم خلاص دي. د ځینو زده کوونکو میندې او پلرونه د رخصتي مخالف دي، خو ځینې نور بیا وایي چې د حکومت له اعلان سره سم دي ټول سکولونه وتړل سي، ځکه پر ګرمۍ سربیره د بجلی لوډ شیډنګ هم زیات شوی دی. په دې نور حال پېښور د مشال راډیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
صوبائی حکومت د جون لومبه نیټه نه صوبه کې ټول پرایویټ او سرکاري سکولونه د تړلو اعلان کړو، خو بیا ځینې پرایویټ یا شخصي سکولونه داسې هم دي چې د حکومت دا اعلان باوجود ماشومان سکولونو ته راغواړي. په دې اړه مو صوبه کې د پرایویټ سکولونو د اتحادیه پن یا پرایویټ ایجوکیشن نتورک یو غړي سجاد احمد سره تماس ونیول. نو دوی مشال لیډو ته وویل چې دا یو څو سکولونه داسې دي چې هغې خپل میاشتني امتحانونو لپاره واړه راغواړي. زیات
تر سکولونه خو بندي، صرف بعضي سکول داسې وو چې دغه ایم روانو، نو بس هغه په یو یو پیپر لراتلو او 9 بجې به چټی کوله. تقریبا چغم باندې شو، ځکه یو احساس کوینو داسې چې دا وی ایگزام شروع نو د تاغي وجې نور څه چې کوم دغه نوټیفیکیشن شوی دغه مطابق ټول سکول چې کوم دیغه ویکیشن چې کوم دیغه ورکړی دي.
ځین مور پلانونو تر مخه د کرونا وباله وجې ډیر وخت د ماشومانو ځای شوی دی او واړو کورونه کې رواني هم کوي، نو به سکولونه خلاص وساتل شي. خو بیا داسې مور هم شدی چې وای ګرمۍ ډیره ده، لوډ شډینګ هم سی واده، او د دوی په وینا زیاتره شخصي سکولونه د لپاره خلاص وي چې د وړونو د چټیانو فیسونه راغون کړی. محمد کاشف وای
او د دومره سخت ګرمۍ کې ور سره د دومره لوډ شډینګ کې سکولونه کولو دي، دا پرایویټ سکولونه والا د خپل فیسونو د لپاره سکولونه نه بندوي او واړه سکول ته بوزي، نو موږ به د خپل بچو د ژوندګول خاطر دا فیسونه هم ورګو، څنګه چې موږ 13 ځله هم دغه سکړی دي او بندو سکولونو موږ نه فیسونه غسل شوې دي، نو موږ به د ځله بیا هم دغه سی وکړو. خیر دی، موږ فیسونه ورکو خو د لیدې چټیانې ورکی، دغه چې ګرمۍ انتهایی زیاته، بجلی نشته.
ولې په دې اړه موږ چکل د شخصي سکولونو لپاره جوړ سرکاري محکمه پی ایس آر ای یا پرایویټ سکولز ریګولیټری اتارټی مشر شاسوت خانو پختل نو دی مشال لیډو ته ویل چې د لومبی جون نه د دوی کسان روزانه زی پزی ګرځي او دغه سکولونه ګوري، او ځنیو شمیر سکولونه جرمانه کړي هم دي. او وای تر دې باوجود هم چې تاسو سکولونه کولو عمومي نو پزت به کاروي خامخا کوي.
ریګولر انسپکشن کې په ډیلی بیسز باندې د یکم جون نه ستارت شوی دي زمونږه، او تقریبا څلور شپږ سکولونه راسي دي چې کم کولاو نو اغه باندې مونږه فاین هم لګولې ده پچی او اوسم دا شروع دي خوچین چې ثابت پورا صوبه دا او زمونږه صرف پروینشل سٹاف ته مونږ سره نو په اغه کې اغه انسپکشن او ویزټ سکول برانچ شي د ډیسټریکټ اډمنستریشن سره اغه تا ڈی سی تا لیټر پچی او کو چې را دادا سکول نو کولاو دي لحاظ تاسو دا سکول نه نو دا زمونږ طرف نه اقدامات چې شوی دي په دې سلسله کې
د پامول دا د خیبر پختونخوا ابتدایي او ثانوي تعلیم محکمې د صوبې میدانی علاقو کې د ګرمۍ شدت زیاتېدو وروسته د ټولو سکولونو د تړلو اعلان کړو چې تر مخه به د 2 جون نه د اگست 14 نیټه پورې دغه ټول شخصي او سرکاري سکولونه بند وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
پلس نیمو بجو،
هارون باچا هنری گڑے
په یو بجا،
تان دے ہیلے
په دو نیمو بجو،
روخانہ مستقبل
په پاو کم درو بجو،
حجرا
په دری نیمو بجو،
د زوانانو غک
په سلورو بجو.
زموږ غل مشال ریډیو خبري اوزو کراچی ته. په کراچی کې ناڅرګند کسانو د هندوانو پر یو مندر برید کړی او تاوان یې ورسولې دي. پولیس وایي چې پر مندر د جون پر اتمه هغه وخت برید شوی چې کله هلته د رنګ کولو کار روان وو. د کراچی په کورنګي سیمه کې ځینو هندوانو مشال رادیو ته ویلي چې دوی ته لوړاندې لا په مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکې ورکول کېدلې، خو پولیس وایي چې په پیښه کې د ککړو کسانو لټون یې پیل کړی دی. په دې نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي خان له کراچی څخه راکوي.
د کراچی پولیس وایي چې د خار په کورنګي سیمه کې د جون په اتمه نامعلومه کسانو د هندوانو په یو مندر گزارونه کړی او تاوان ورته رسولې دي. د کراچی د کورنګي پولیسو تانی مشر یا ایس ایچ او فاروق سنجرانی د جون په نهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه تایید کړې او ویلي چې پیښه هغه وخت رامنځته شوې ده چې شیری ماری ماتا په نوم جوړ مندر کې د رنګ کولو کار روانو. پولیسو د نامعلومه کسانو په ضد مقدمه درج کړې او پلټنې پیل کړې دي. دی وای چې دا پیخه پرون دمای په اتمه ماسپخین 2:30 بجې شوې. څلور پنځه کسان مندر ته ورغلي، گزارونه کړی او مندر ته تاوان رسولې. د پیخه مقدمه د نامعلومه کسانو په ضد درج شوې، خو تر اوسه پکې کوم گرفتاری نه ده شوې. موږ پلټنې پیل کړې دي. په پیخه کې مندر ته ډیر تاوان نه ده شوې، لږ تاوان شوې دي. بلخوا د کراچۍ په کورنګي سیمه کې اوسیدونکي د هندوانو ټولنې سره تعلق لرونکو د نوم نخودو په شت مشال ریډیو ته ویلي چې د وړاندې نورتا د مندر کې د رنګ کولو په اړه دړکې ورکولې کېدی. هغوی دا وکړي چې پولیسو ته هم خاص ورکړې وو، خو پولیسو د معمول په څیر هیڅ مرسته ونه کړه. هغوی ویلي چې موږ نه غواړو چې په دې پیښه کې مخې ته راشو، ځکه چې بیا زموږ ژوند ته خطر ده او موږ نشو دلته پاتې کېدی. خو پولیسو بیا دغه تورونه ردوي او ویلي چې هندوانو ټولنې ورته هیڅ خاص نه دی کړی او نه وسه اندېښنه خودلې ده او دا د تخریب کاری پیښه نه ده. بلخوا د سند انرژي صوبایي وزیر امتیاز شیخ ته جون پنهمه مشال ریډیو سره په خبرو کې دا پیښه غندلې او ویلي چې سن حکومت د پیښه سخت نوټس اغستې ده. د کورنګي سیمه پولیسو اس اس پی څخه د پیښه راپورټ غوښتنه هم شوې ده.
اوس پر ګورنمنت کاروایی کر رہی ہے، اوس پر اس اس پی کو ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہے.
دی وایي چې حکومت په دې اړه ګامونه اخیستي او اس اس پی ته ہدایت جاری کړې شوې دي. د ککړو کسانو په ضد با سخت اقدامات وشي او که په سیمه کې هندوانو ته کومه اندېښنه وي، سن حکومت په دوی ته بشپړ ډول تحفظ ورکوي. په پیخه کې تورن کسان به ډیر زر ونیول شي او موږ هڅه کوو چې بیا دا ډول پیخه ونشي
او انګریب لوگ بھی پکڑے جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ آئندہ کوئی اس طرح کا واقعہ نہ.
پاکستان کې وخت په وخت د هندوانو په مندرونو یا عبادت په ځایونو دا ډول پیخه رامنځته کیږي. تیر کال په اگست کې د کراچۍ په گلشن اقبال سیمه کې په یو مندر نامعلومه کسانو برید کړی وو، زیان ورته رسولې وو. پولیسو چې مقدمه درج کړې وو او په پیښه کې شپږ تورن کسان نیولي هم، خو بیا د پولیسو لخوا د هیڅ ثبوتونو نه لرلو له امله عدالت ټول کسان خوشي کړل. او بیا د کال 2000 په نومبر کې د کراچۍ خار په لیاري سیمه کې ګڼ شمېر کسانو په یو مندر حمله کړې وه او بیا پولیسو د تورنو کسانو په ضد تر هرګرۍ ضد مادې لاندې مقدمه درج کړې وه او 20 کسان یې په دغه مقدمه کې نیولي وو، خو اوس ټول کسان په ضمانت خوشي دي. تیر کال په اگست کې د پاکستان په پنجاب صوبې صوبے پر رحیم یار خان ضلع کی گن قہر جن خلق ورغلے وو او د ہندوانو په مندری برت کڑے وو مندر تے زیان رسولے وو د بشری حقوقو د سار نړیواله اداري ہیومن رائټس واچ روان کال پسر کی پخپلی او راپور کی په پاکستان کی په مذهبی ازادیو اندیخنے سرګنڈی کڑی او ویلی وو چې د ہندوانو او نورو اقلیتی ډلو باندې د زیاتیدونکو تشدد د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي. په پاکستان کې د ہندوانو یا نورو اقلیتی ډلو سره د زور زیاتی او د هغو د عبادت په ځایونو دغه ډول پیښې زیاتره په پنجاب کې رامنځته کیږي. د کال 2018 د سرشمیرنې لمخا په پاکستان کې 15 لکه او 95 زره څخه ډیر ہندوان اوسیږي چې له دې څخه 3 لکه ډیر په سن کې ژوند کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په پېښور کې د سهار 9:00 سوي دي. ساسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور راګرځوم. د پاکستان پارلمان د انتخاباتو او احتساب قومي ادارې ترمیمي بیلونه پرون منظور کړي دي. د نو ترمیمو له مخې په انتخاباتو کې د الکترونیک ووټنګ ماشين استعمال له منځه تللی او له بهر مشت پاکستانیانو د انټرنیټ لاري د ووټ کارولو واک بیرته اخیستل شوی دی. بلخوا د نیب په ترمیم بیل کې د دې ادارې واک محدود کړل شوی او پریکړه شوی چې که د احتساب قومي اداره پر چا تور پوری کوي نو ثبوت یې باید خپله وړاندې کړي. د پاکستان مرکزی حکومت نن د 2022-23 مالي کال لپاره وفاقي بودیجه وړاندې کوي. ټاکل شوی چې د خزانه وفاقي وزیر مفتاح اسماعیل بش د شاوخوا 9500 ارب روپیو کلنی بودیجه د قومي اسمبلی په غونډه کې وړاندې کړي چې نن مازدیګر 4:00 پیلېږي. د خیبر پښتونخوا د مومندو په سلاله غرونو کې لګیدلی اور نن په دریم ورځ هم بلیږي. خیبر پښتونخوا کې د ژغورنې څانګې ویان بشارت خان نن مشال لړی ته ویلي چې د مومندو د ژغورنې څانګې پر غړو سربیره د باجوړ او چرسدی د ژغورنې څانګې دوه ډلې سردي عسکر د ځنګلونو د څانګې غړي او ځینې ځای وګړي د اور وژنې په عملیاتو کې برخه اخلي. سعودي عربستان وایي د افغانستان د بشیر مرستو د بنسټ د پیاوړ کولو لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. دا بنسټ د اسلامي ودې ټولنې تر چاتر لاندې او د اسلامي همکاري له سازمان سره په همغږي کې فعالیت کوي. استاد پام د ځانګړي اونیز خبرونې مشال رادیو مجلې پر لور راګرځوم. مشال رادیو مجله هر اونۍ ساسو لپاره زموږ همکار نجیب امیر وړاندې کوي. نو راځي چې ورته غوښو.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجلې ګران اوریدونکو د خپل قربان نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونی مهم په خبرونه کې مهم مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. نو که وخت لرې را سره پاتې شي او خپل ادبي تنده خړوب کړي. د پکتیا په مرکز گردیز کې د کتاب لوستنې اونۍ په پار د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د کتابونو نندارتون جوړ شو. د پکتیا اوسیدونکو د کتاب لوستنې د دود د عامولو په لاره کې د دا ډول پروګرامونو جوړول ګټور بلل او له اړوندو ادارو یې وغوښتل چې د دې پروګرامونو لړۍ ولسوالیو ته هم وغځوي. نور حال ده نجیب الله لو خیل پر رپورٹ کی.
دا پکتیا د گردیز خار په عمومي څلور لار کې د کتاب لوستنې یونید منځنی په پار د دی ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په نوښت د کتابونو نندارتون جوړ شوی وو. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالقی رحمتزی مشال راډیو ته ول لیدې کار مخه کتاب لوستنې ته د خلکو هڅول دي.
موږ د کتاب نندارتون چاوک تر وړه تر څو پر عام خلکو کې د لیوالتیا پراخه کو کتاب ته خلک را وهڅو مطالعه ته را وهڅو او دغه تشویق کې پیدا کو. متاسفانه سه خلک د ټولنیز شبکو لامل د کتاب څخه ډیر لري سوي دي. هڅه کوي چې په دغه برخه کې خلک لا وهڅو کتاب ته را جلب کو د اخبار لوسنت را جلب کو او علمی ډګر پیاوړتیا ته وهڅو.
د پکتیا اوسیدونکو او د نندارتون ګډونوال د اقدام سای او د ورته نور پروګرامونو د جوړولو غوښتنه کوي. د پکتیا اوسیدونکو انور شاوی
هغه ټولنه کامیابې چې هغه کتاب سره تعلق ساتي کتاب سره تړاو لري هغه کامیاب دی. په نړۍ کې ګورو هغه دولتونه په نور ملکونو باندې بچیان کې چې هغه کتاب سره تعلق دی زیاتی کتاب کې پوهه لري. موږ هم په ټول ملت باندې غږ کوو په خاص کر په ځوانانو باندې چې مطالعه وکړي. کتاب د ژوند ملګری ده. کتاب د انسان ظرفیت جوړوي. کتاب انسان کې استعداد پیدا کوي.
د پکتیا یو زده کوونکی عاشق الله وای دا ډول برنامه زده کوونکی او محصلان هڅوي چې کتاب لوستنه کې نور هم کوخه وکړي.
موږ ډیر خوشاله یو باید داسې پروګرامونه نورم لا زیات شي چې تر څو زده کوونکی وه سیږي چې دا درګم ته پروګرامونه تراشي او مطالعه وکړي او دوی وه سیږي چې کتاب سره مینه پیدا کړي. او موږ ګورو چې زړه زده کوونکی د کتابو سره خلک کتابونه لري پاتې دي.
د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ ریاست چارواکي وای دوی په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د دې ولایت په زرمات، سید کرم او څمکنه یو ولسوالیو کې هم کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅونې په موخه د کتابونو ورته نندرتونونه جوړ کړي.
اسی خو د فبروری 28 د مورنیو ژبو د نړیوال ورځې په مناسبت په ټوله نړۍ کې لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې فرهنګیان د مئی 29 د پښتو د ورځې په توګه لمانځي. په دې ورځ دوی ژمنه کوي چې د خوږې پښتو لپاره به نه ستړي کیدونکي ګامونه پورته کوي. زموږ همکار اسمت ساروان په جرمني کې میشت فرهنګیال احمد ولی اسکزی سره په همدې اړه خبرې کړي او په سر کې پوښتلی چې د پښتو د ورځې لمانځلو ته دوی څنګه ګوري.
زما په شخصي نظر خو دا ګټور کار دی. نظرونه دوه دي، یو هغه کسان دي چې له مینې څخه او له اخلاص څخه او له حرص څخه وایي چې دغسې ورځې لمانځل که عملي کار ورسره ملګری نه وي دغه منتقدین دي چې دا وایي چې ګټه نه کوي، او بل اړخ بیا کسان دي چې هغه وایي چې پښتانه پر بیلو هیوادونو سره ویشل شوي دي، دولت نه لري، د پښتو ژبې لپاره کار نه کیږي. د مثال په توګه په پاکستان کې موږ تاسو په میلیونونو پښتانه لرو چې هغه په ښوونځي کې هغو ته د پښتو تدریس نه کیږي. که دغسې کلتوري ورځې دغسې د پښتو ژبې ورځ ولمانځل شي هغوی ته ورپه یادیږي، هغوی ته د احساس ورکول کیږي، دغه د پښتو سره د تړاو د هغوی احساس چې دی هغه تقویه کیږي، دغه هغه پلویان دا خبره کوي. او زما په شخصي نظر ګټور کار دی.
آیا تاسو په ټولنیزو رسنیو کې خو وینئ چې د هغو کسانو چې د ورځې ته اهمیت ورکوي یو په یو نه شکل یادوي د غوښمر په زیاتېدو دی او کنه برعکس خبره روانه ده د خلکو لپاره د موضوع تکرار شو او نور د پخوا په شان نه لمنځي؟
تر کومه ځای چې ما کتلې دي د هغو کسانو شمیر چې دغه ورځې په حق له خبر وي چې په دغه تاریخ باندې دغه ورځ لمانځل کیږي دوغه شمیر زیات شوی دی چې پکشي کې دلچسپي اخلي، پکشي کې لیوالتیا لري، دوغه شمیر هم زیات شوی دی. البته دا د دې سره هم کېدلی شي تړلې خبر وي چې په تیرو کلونو کې په مجموع کې د افغانانو د پښتنو شمیر زیات شوی دی. په سوشل میډیا کې زیاتره کسانو سوشل میډیا ته لار موندلې ده. په دې ترڅ کې کومه ګټور کار یو دادی چې دغه ځوانان موږ تاسو چې دي هغوی د پښتو لپاره لیکنې کوونکو، شعرونه لیکونکو او په مجموع کې د کار کوونکو بیوګرافیانې، د هغوی تعارف او د هغوی په حق له معلومات هم خپریږي چې موږ تاسو په سوشل میډیا کې وینو. او دا چې څومره زیاتو کسانو کتلې وي او څومره زیاتو کسانو ورته تبصرې لیکلې وي، دغه یې شریک کړې وي، هغه پر دې دلالت کوي چې دغه لیوالتیا زیاته سوې ده او زیات ځوانان او پیغلې هم په دغه موضوع کې دلچسپي لري.
یو شمېر خلک خصوصا هغه کسان چې د پښتو نړیواله ورځ ډیره لمانځي یا ډیره توجه ورته لري، هغوی وایي چې د دې ورځې د لمانځلو له برکته د هغو کسانو شمېر زیات شوی دی چې پخوا به په نورو ژبو باندې په ټولنیزو رسنیو کې لیکنې کولې، تبصرې به کړلې، اوس پښتو ته مخه کړې ده. دا خبره څومره سمه ده؟
زیات داسې پوستونه موږ تاسو وینو چې په هغه کې د سوشل میډیا کاروونکي دې ته هڅول کیږي چې په خپله مورنۍ ژبه باندې پوستونه وکړي، او ځکه چې دغه کمیونټي چې ده یا دغه ټولنه چې ده چې دغه سوشل میډیا کاروي د پښتنو هغه غته سوي ده. نو هغه څوک چې یو پیغام لري د یو چا پورې خپل نظر لیږدول غواړي که هغوی په پښتو باندې لیکنه وکړي نو بیا دغه کتونکي زیات شوي دي. نو دا په خپل ځان کې هم یو هڅونه ده، او دا چې اوس په رښتیا هم دغه د وجې څخه دغه شمیر زیات شوی دی کنه دا څوک اټکل کولای شي، خو په دقیقه توګه فکر کوم به څوک ونه کړلای شي چې وایي چې رښتیا داسې دا کنه ده.
د احمد ولی اسگزی خبرې مو اوریدي. لنو موري سره زموږ همکار اسمت ساروان مرکه کړی و. تاسو مشال رډوی مجلې ته وګی چې زه نجیب عامر د تاوړاندې کوم. د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ و.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم.
نو فلمونو او کتابونو پی جان گلوی
کورتومتراجو وا دارلنگ دی سائم صدیق
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے اوست یو تللی ادیب طاہر افریدی یاد مانسو دا دم خیلو دری دا بوڑی کلی اوسیدون کی دی نام تو ادیب خپل ټول عمر په کراچی کې تیر کړه وو او حمل ته وفات هم شو. هغه د افسانو، راپورتاژونو او ناولونو ګڼ کتابونه لیکلي او د جرس په نوم خالص ادبی مجلې تر کلونو کلونو پورې خپل مالی لګښت له کراچی نه خبروله، خو اوس هغه د ابدی بلتون کال ووت. ما دا غوی لیو نگ دی ملگری ادیب او شاعر مخام خټک سره خبرې وکړي.
چا په سار خو زما تر خیال شتا هغه چپ شي ځکه چې په کم په کابل کې په کندهار یونیورسيټي کې چې هغه باندې کم پروګرام شو دا هغه چې کوم مقالی وي کوم ځو شو هغه چاپ دی او بل دادی چې پروګرامونه دلته نن 4 بجې چې کم دی زمو د جرسې ادبی جرګې پروګرام د پاغې باندې دغه په یاد کې او دغه شانته نور ځینو کې په باندې بچخان مرکز کې په باندې پروګرام شو داسې نور ځینو کې په باندې پروګرامونه شوي دي تیار سب باندې او دا هغه داسې خو نور څه اثار ونه چاغی شي چې دا به بیا غنه پسته چاپ شي چې کوم نو هغه په خیری بیماری وخت کې چې کوم دی نو پښتو اکیډمي بیا دا هغه چې څومره لیکلو نو هغه چې کوم دی هغه چاپ کړی دی دا هغه په پیر سره ورلې دي نو هغه چې مختلف په اړه موضوع چې هغه لیکل کړی نو ادبی پاڼه په نوم باندې هغه چاپ کړی دی بیا
معلومات نه لري په لومړي ځل باوري د دوی څومره کتابونه
او دا ټول چې کوم ورسره یوزې کونو دا تقریبا تر شلو پورې کتابونه راغی جوړی چې هغه دی چاپ کړی دي دا ټول کتابونه چې پخې کې سمورا تبشی وی دی او صدا غی تخلیقی کتابونه دی لکه مرتب مطلب دا دی چې ګوته قلم ته پژړا شو خطونه د امزا سره داسې چې دا مرتب شی کی دا مرتب شی کتاب نو دا غی دی هغه نه لږه جرس جاری غزل نمبر چاپ شو بیا نظم نمبر عنایت اللہ کاسی سے دوبارہ چاپ کرے ہوگا نظم نمبر
صحیح
مدہ چیزوں نے چکم دی دے با جوندے ساتھی ہو جوندے بلی انشاءاللہ
صحیح او مخام خٹک سے دوی چې دا جرس مجله تر تاسو یاد کړ چې لاسو کلونو نه زیات هو چلوله او دولسو کلونو پورې، خو بیا په داسې وخت کې جرس بند هم شو چې لکه په خپل د مشهورتیا په لحاظ د معیار په لحاظ په پیک باندې وا په سوکه باندې وا د غره، د دې سو جواب د پیسو مسله وا که طاهر سے نور عمر لحاظ نه ستړی شوی بیا مجله د په ژوندون هم ډیر کلونه نه چاپ شوی؟
مایوسی
په کوم حوالہ؟
مایوسی په دې حوالہ چې زه په خپل ته اوس هغه چې څنګه وفات شو، وفات په کال باندې هغه ته صدارتی وارد چې کوم دغه اناؤنس کیږي، حالانکه موږ ډېر بې امید چې دغه حقدار، حالانکه دا د هغه په ژوند د حقدار یو
بالکل
گوچ هغه ته په ژوند باندې هغه چې کوم ولسمشر چې کوم دی اشرف غنی وته ایوارډ ورکړی، بیا زه خپل دلته لاړم سره زرین انزور صاحب راغلی او د هغه چې کوم نمائنده دی ازمون صاحب راغلی هغه ایوارډ وته ورکړ راغلی، زما په ځای د هغه عیني شاهد یم سترګو لیدلی زه ورسره وم.
صحیح
محسوس کریو زما خپل خیال ونی چې لا فاینانشل څه مسله نه وتا هر سپتا د وخت څه مسله نه و نور څه ستونزې دا غسره نه وي، او چې په کم ټیم بند کاغه کې محب وزیر غوندي تاند او زلان کس ور سره موجود و.
صحیح.
نو او ډیر خم لکه هغه چې ور سره به کله شو نو به جرس لا ډیر مخکې تلو.
صحیح.
نو زما خپل خدا زما راي ده زما سوچ ته چې دې شي غلطه ما خو زما سوچ دا دي چې کزه ور سره ډیر نږدې پاتم خوبصورت ہے اردو کی لکھ لے ناول پشتو
بارکوال میاخیل
او دغه شانت کانو کې رګونه چې دغه اسید منګل سه بشبادله دې رګې سنگ په نوم باندې.
صحیح.
کانو کې رګونه چې اردو ته نو داسې چې کوم دي دغه دا زنه سيزونه چې داسې چې هغه د دیدن او تیریان کې خوبصورت هي دا دی خپل اردو کې لیکل خو دا دې چې دا ناولونو د افسانې تیم موضوع دا ټول د پښتو پلاټ او چوکاټ دا ټول د پښتو.
صحیح.
په اردو کې.
صحیح.
دا دا به موږ ورو چاغي چې کم زمون ماحول او ناغې مردو ته هغه اړول نو زه به خوردو خو نور ماحول او ټول څه چې کوم غدا بختو.
صحیح. ما خام خټک سپ تاسو په کراچي کې یو د طاهر سپ سره ډیر نږدې پاتې شوی استه له دوستانو څخه درته وای چې داغه لمرګ نه پس چې په پښتو ادب کې کومه خلا پیدا شوی و هغه به سګ ډک کړی شي کنه؟
یار زه وایم چې بالکل هم نه، ګوره خلا یا کومه تشه چې وي هغه ډکیږي خامخا، هغه د زخم په مثال بیا ورور 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 هغه ځای ته راشي ډکه شي. خو سوال دا دی چې آیا هغه به ماغه شان ته ډکه شي؟
صحیح.
دا سوال ده. هغه شان ځکه خو به شي شو خو به ځایونه شو. خو ګوره کل وقتی افسانه نگار، کل وقتی رپورتاج نگار، کل وقتی سفرنامه نگار دا مونته بکار دی. هغه د دري وانه سيزونه کول وختي کول، هغه افسانه نگار او کول وختي مون سره دلته کول وختي افسانه نگاران چې کم دي شتا زمون سره اوس په دې ټیم چې دي کول وختي افسانه نگارانو کې یو نوم چې کم دي هغه مون پجار غستلې شو هغه فاروق سرور دی چې هغه د افسانی کول وختي لیکوال دی. داسې نور نمونه شتا هغه لیکي افسانی لیکي خدا دی چې یو کتاب دو کتاب یا هغه بیا دا دی چې آیا طاهر صاحب چې په کوم انداز باندې ولیکل چې هغه کله د بیانیا افسانه وختو نو هغه هغه بیانیا افسانه هغه ځای ته ورسوله چې بیا کله د علامتی افسانه وختو هغه په علامتی افسانه یعنی د نورو ژبو سره د پښتو افسانه هغه شان ته سر په سر کړه بیا چې کله د تجریدي افسانه وختو نو هغه بیا تجریدي افسانه هم هغه نورو سره سر په سر کړه اوس مسله دا ده چاہے داسې بوي چې هغه اوس فرض کړه بیا د تجریدي افسانه نه پسته بیا چې کوم د اوس بیانیاته خلق را واپس شوی دی آیا دا د بیانی چې کم نور ژبو کې په کم معیار لیکل شوی آیا مونږ بل لیکوال چې کم دی هغه معیار اوساتی کنه دا سوال به خامخا وي نشه خو بډک شي خو آیا په هغه انداز بډک شي دا سوال به باقی وي
دو مخام خټک چې له کراچۍ نه د مشال رادیو سره خبرې کولې اوس کوټي ته ورزو هلته لیکوال او شاعر صادق جړک سره خبرې کوم هغه لیوې اوګدې ناروغي بیرته را پسیدلې او وایي چې غواړي په نګدي راتلونکي کې د بیلا بیلو ادیبانو لسګونو کتابونو ته د چاپ لار برابر کړي
ډېر مننه نجيب اورورا ژوندۍ اوسې زما ژغ کڅو کوري هغه ته هم سلامونه اونې کېلې
افغانان زهیر شو را سره وی جړل دعا وی را ته وکړي
نو اوس چې زه دې شیانو ته ګورم او که د څېړنې په برخه کې د تحقیق په برخه کې یا د تخلیق په برخه کې یا د نثر په برخه کې د هنري نثر نو خدای شته چې زه دغه دوره پر ما په ژوند څه کم 50 کلن یم په دې 50 کلنۍ کې پر ما کله هم نه راغلي لکه دغه روزي له 15 سمې چې ده
صحیح او جړک سیب تاسو خو چې نا جوړه نه وې نو مجلې به مو چاپ کولې او سیمینارونه مو کول او کتابونه مو چاپول او هغه کتابونه چې نه پیدا کېدل به مو راوځي کړل لکه د نور محمد ترکی کلیات او دغه شان کتابونه یا د کاکړیو غاړو باندې چې کوم تحقیق خو اوس چې نا جوړه وي او بیا بیرته خښوي هوډ مو هغه مره قوي دی اوس هم په ماغه لارو باندې سفر کوي غواړي چې ماغه سي کارونه چې تاسو پریخي اوس بیا ماغه شان تر سره کوي
ډیر مننه د ډیر شوبستانه وکړه مړ په 2002 کې تا ته معلومه ده چې پښتو ادبي غورزنګ بنسټ کې شو
bale
اوس 2022 شل کالې پر دی نو لستر لږه بیا یو غټه دا وسو چې د دې تنظیم د لاري پښتو نړیواله مرکه په 2006 کې رامنځته شو نو ان شاء الله تعالی که خدای کول موږ د شلو ډیر شو کتابونه په شاوخوا کې دا سې کتابونه چاپ کوو چې هغه به د پښتو ژبي ادب تاریخ فولکلور او تحقیق په برخه کې ډیر لوی کومکی چې د پښتو ادبي غورځنګ او پښتو نړیوالې مرکې لخوا وسی لاس پنځلس کتابه کمپوز دي واته نورم تر کمپوز لاندې دي یو ډیر غټ کتاب چې په لومړي ځل په کندهار کې علامه عبد الله حبیبي د خوشحال خان خټک کلیه د خوشحال مرغلری په نوم چاپوي هغه هم تر کمپوز لاندې دي تر چېډونو لاندې دي غواړو چې دا په ماغه دغه کې څومره ارزښت درلودي چې په لومړي ځل په کندهار کې کم دیوانو نو کلیات چاپ شوی دی مجه د خوشحال خان خټک څخه اپیلو
صحیح او د دې دومره تحقیقي کارونو منډو تړو منځ کې هغه شاعر صادق جړق خو ستړی شوی نه د شعر لیکي کنه
نه نه شعر جن لیکو یا خمرو شعر خامخال
زمون کار خو زیاتره شعر سره دی نو مونږ به غواړو چې تاسو نه سوپر چې داسې شعرونه وورو چې تازه مو لیکلي نو سره تاور وای اوس
تازه خو مینن سار چې کوم نظم لیکل دی خو ډیر وګت
صحیح
هغه خو ډیر وخت هغه غنه شم درته ویلای
خخه
او هغه دا یو یو لړۍ ما په جیرو اختر نور سره شروع کا
صحیح
مژ کاکړان دی انجلی ته چوری وایو بیا دا خپل یو فلسفه لري خپل یو دغه لري چې هغه بیا په نصری ډول خلق ولولي نو زه د چوری سره خبرې کوم بیا دا د چوری چوری ژغ دی بیا به چوری ژغ را دي چوری بیا لکه کنه نو ما درې ژغونه لیکلې دي زه تاسو ته وایم چې تاسو کوم یو خوش سی هغه اورېدونکو ته واوروي
د
چوری ژغ لومړی
نو اور وی مہربانی
وای نازک زما د زړګي توان دی نازک زما د زړګي توان دی دای جانان دی دای جانان دی دای پېکای دی دای زړای دی دای تند دای دی دای زړګای دی دای زما کوشلې وربل دی دای زما د ټکری ګل دی دای پاوال دی دای لوال دی دای بډای دی دای غونډای دی دای زما د زړه مرجان دی مرجان چچ سم ګلان دی د سلمی بیبی پیزوان دی پر پښتو ډیر مهربان دی زمر چوری چې بویل زمر چوری چې بویل پښتنو نازک ایمان دی دی دروغ چې وی ورور ګران دی دا ورستۍ کاکړی غاړه ده چې ما په دې غټ مستلې ده پښتنو نازک ایمان دی دی دروغ چې وی ورور ګران دی
وا د خو نو یو نوې تجربه مونږ تخکاری او ډیر خوان کوي سړک سره
ډیر مننه پدې کې چې ما د سلمی بیبی د ازما د ډاکټرې لار خو دا و
ډاکټر سلمہ شاین
په ورځ وینا جوړیو ډاکټر سلمہ شاین دې په خپل وینا کې ویلو چې سړک زما د پوزې پیزوان دی یعنی زور باندې خپای ما دا می خپل استاد په تر وړي د خدای د ژوندۍ راته لري دا دویم خطې د چوری غټ
صحیح دا
مو زما د ګران سترګې نری خړ جاوړې د پرې دا یو ګوت کې سرغمی سپنکای غاش او سری وری زه ډیر ارمان لرم اور لړونې ځان لړم ځان به اور سو زوم له خوشی څخه نن مرم
ډیر
د خوب آل زدر کوم و ممړه ل پردیسی خو خو ما نازک په خوب لدی توبه د خوب له خوشالی
وا 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 اخره کې بیا ککړې غړې ترغلې کنه
ما نازک په خوب لدی توبه د خوب له خوشالی
ها ها صحیح
او دریم د چوری دریم ځغ دی دا بیا پر ککړې غړې ختمیږي
ها ها وایو مهرباني
استاسو په کور کې بمشپوي ستا په کور کې بمشپوي دا ببل رنگ خوګوي ستا بزل پزما بغوتی دا بزما مست نه شوي ستا د سترګو کس سردي خونه خو لاند زما لیمی لیموي زموږ ټاک به بس برای وی کوم سر غوڅ پتې شوي تب دا فلسفه ستای تب دا فلسفه ستای تب دا کاکړی وای یه بمست تب وای را نزدې صدر کجی را نزدې صدر کجی لمړو هم ژوندې جوړه جی
ها 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 ډیر ښه ډیر ښه بیا خیره کې ککړې غړې ترخ لې خوند وکړو او ډیر ښه نوې تجربه ده خلګي
دا په دې طرز کې ما دا ټپی چې دی لنډي اغم ما ځای کړی دی یو شی درته وایم چې د ټپی حق پر ځای کم زکه ټپه ز لمړی بولم تر کا کړی یو کنه
صحیح اغه به مرته وای ک جړک سیب خدره ته وای چې دا ټوله خبره د انجلی له طرفه شو لکم څه جواب ورکې کنه پم دی انداز کی
اغه به بیا په بل پړاو کې راځي
خالی کلمه ده
نو وسر سره نشته
سما ده خو نو وسر ته چی شو راوي
بس دا ورستای ته درته وایم چې شهید باز محمد کاکړ ته چې پراتم اگست 2014 کې په کوټه کې د زمر وکیلان شهیدان شو د د په ځای کې یو د کتاب مخکتنه واغ ته زتلم پر لارې مې د یو ورکوټي نظم ولیکي چې پر ټپه ختمیږي وای دا د کند د غرونو باز دی پر وچته پرواز دی په نرخونو پویدلو د نرخونو یا هوا په نرخونو پویدلو د نرخونو یا غاز دی دا زموږ د کاله چلې او د خپل کاله شاغلې چلې مړه کړل مش پویږو د غزمږه کامی راز دی کامی فکر چې ژوندۍ وي زموږ کاروان به ګړندۍ وي روندۍ وي ګړندۍ وي با بیړۍ به بیا ختمیږي اشغیلوه به هم رکیږي په دې راز یاران پویږي د قانون پوهان پویږي دا ټپه ورته ډالۍ ده دا وزمه ورته ډالۍ ده دا درنه ورته ډالۍ ده د تور توپکو استاکارا د تور توپکو استاکارا د شو ځوانان خون بستا په غاړه وینه
واه جړک صاحب غمگین شعر خو ډیر خم ولیکلو
ډیر مننه نجیب صاحب
نو بس ته دې ژوندې او نظمونو کې خوده نوې تجربه کړي تازه تازه د کوم غزل خوم لیکل نه چې غم راتوره بالکل
پلنڈ بار کی غزل دا وای زدی جار شمتر جبا زدی جار شمه تر جبا ته غزل لیکه جالبا
واه
لیونی ز لیونی مستا پر لبا ستا پر لبا
ډیر
سترګی مته ورو دواړی دغه خوند کوي زما ربا حسن نمونه وسندار تشنه لبا او استاد خلی لاړه دوا ده
واه
استاد خلی لاړه دوا ده لجرا وڅڅ و جبا استاد خلی لاړه دوا ده لجرا وڅڅ و جبا او په ویلو بده موړ کړم په ویلو بده موړ کړم د ژړک مینا جبا زد جار شمه تر جبا ته غزل لیکه جالبا
واه ژړک سیب ډیر خوند یو کو مننه بدرنو کو چې موږ له مو وخت راکو خدای پاک مو صحت خلر چې همدا سی ښه شیرونه لیکي او خسته مې فن جوړوي
زپدې ورستۍ ورستۍ کې باید چې دا ژغ دا ټولي کتاب چې د ملګری سالم جوګیزی راته نیولې وي د ډیر مننه کوم او ستاسو مننه کوم چې لمر سر په دې پروګرام کې مل شوس